دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرا کډوالو د شانګلې د کان کیندونکو د پاکستان سیاسي اوضاع او د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده او په پای کې مو د لوبو په اړه هم راپورونه درته راوړي دي. خو تر هر څه وړاندې وارو کو بشیر ګواښته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په غوښتنه او د وعدو پوره کولو تر ژمنتیا وروسته د شمالي وزیرستان په رزمه کې کیدونکې جلسه ځنډولې ده. د پاکستان پوځ وایي افغان چارواکو سره د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترګرۍ ځپلو لړکی مبارزې لپاره ګټور وو. او شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوي چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمه کې د اختر په دریم پلان شوی خپل جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال رډیو ته وویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده. هغه زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی ټول غړي خوشي کیږي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوی دي که په اسلام آباد کې نیول شوی دي که په میرلی کې نیول شوی دي دا ټول وزرا پې دي. نور مزید چې کومې خبرې دي مزید چې کوم مذاکرات دي زموږ په دفتر نه پس 28 جون باندې په پېښور کې کیږي.
محسن داوړ تور لګی چې امنیتي دارو د دوی خواوشا 50 ملاتړې نیولې دي. امنیتي دارو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د دې پخلی کړو چې هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمې پی درج کړې دي. د قبلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بېکور شو خلکو ستنېدل به له اختر وروسته پیل کړي. د دې ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال رډیو ته وویل خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 28 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي او دوی سره به مرستې هم کیږي.
کم چې رجسٹر متاثرین دی هغه ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپے او پسې په مت کې اے ٹی ایم په ذریعه 25000 روپے ملاويږي. د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاويږي. چې کم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغه ته به صرف چې کم د و پسې چې کم آر ایف ایف پرچا دی هغه به ورته ملاوي شي.
بلخوا د تیرا کوکې خېلو کډوال ویلي چې حکومت دور سره په جګړو پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د بلوچستان نگران حکومت یولس کسیز کابینې پرون ماښام د خپلو وزارتونو سوګند واخیست. په دغه کسانو کې یوه میرمن شامل ده. د کورنو چارو صوبایي وزارت شالی عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصرالله خلجی ته ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د جولای په 15 عمومي ټاکنې کېږي او د نگران حکومت به د نوي هغه تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان پوځ وایي کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستی سفر ډیر ګټور و. د پوځ اماړي کوڅانګي آی اس پی آر د جون په 12 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د تیرې سه شنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره ملاقاتونه کې د ترګرې په ضد د جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورنډ کرښې د دوی لخوا اغزن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې ویلي چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د کمیشن نن د جون په 14مه په خپل ویبسایټ خپره کړې بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 16مې دوام کوي. د بیان تر مخه که د کوم امیدوار کاغذونه رد شي هغه کولی شي د جون تر 28مې پورې د دې پریکړې خلاف اپیل جمع کړي. همداراز که څوک په ټاکنو کې د ودرېدو لاس اخلي نو هغوی دا کار د دې میاشتې تر 28مې پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو رپورټ کې ویلي چې له 19500 څخه ډیرو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادره او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. شمالي کوریا وایي چې د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا په مرحلهوار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سله شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس کورین سنټرل نیوز ایجنسی خپرې کړې دي. د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالي کوریا دا خبره سموي نو دا د ډونالډ ټرمپ په هغه دریځ کې نرموالی ښیي چې پخوا یې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کیږي چې د غیر اټمي کېدو دا بهیر پوره شي. امریکي د روس د یوې سامان وړونکي کمپنۍ 15 کارکوونکي او د شام درې وګړي له دې کبله رسمي تورن کړي چې شام ته یې د جیټ الوتکو تیل وړل. د دوی دا کار له امریکایي بندیزونو سرغړونه ده. د جون په 12مه د امریکي عدلي وزارت په لګولي فردي جرم کې دا هم ویلي چې دغه اتو کسانو په شام کې تر بندیز لاندې ادارو ته په میلیونو ډالر د تورو پیسو د مینځلو په لړ کې لیږلي دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په بنګلور کې د هند په وړاندې کوي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوال شورا څخه د ټیسټ لوبو حیثیت خپل کړ. د یو بل خبر تر مخه د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ سبا یعنی د جون په 14مه د روس په سرخار مسکو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د روس او سعودي عرب ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حالو پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 2.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې 4 او 6 او په کوټه کې 8 او 14 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته د رزمک راتلونکې جلسه ځنډولې ده. دا چې په بدل کې به حکومت څه ورسره کوي د غورځنګ یو مشر وایي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې بې کوره کړل سوي خلک به د جون له 22مې نیټې څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي خو ځایي خلک د معاوضې غوښتنه کوي. د کارګرانو نړیوال سازمان وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په کانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلي ضلع سره دی چې د غربت له وجې دې سخت کار ته مخه کړې ده. د دې ضلع یو مدني فعال وایي په روانه خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو سربیره د پاکستان سیاسي اوضاع ته مکتنه کړې ده. پر دې سربیره مو د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته راوړي دي. د لوبو په اړه هم راپورونه اوریدل مه هیروئ. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای سی. او تاسو کولای سئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې مو اوري چې پته ده mashalradio.com. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول سوي غړي به خوشی کړل سي. دوی وایي په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې تیره ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وسوې. دا چې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر نیول سوو کسانو له درج سوو مقدمو سره به څه کیږي په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې راپور کې راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ وای د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په دریمه د شمالي وزیرستان په رزمکه کېدونکو جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سې‌شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنی غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
دا موږ ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، که په اسلام آباد کې نیول شوي دي، که په مریلی کې نیول شوي دي، دا ټول به را پېدې. نور مزید چې کومې خبرې دي، مزید چې کومه مذاکرات دي، موږ به د اختر نه پس نو وشتم جون باندې په پیښور کې کیږي.
محسن داوړ وویل پښتون ژغورنی غورځنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوي ملګري خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمه درج کړل شوی دی، له هغوی سره به څه کیږي؟ محسن داوړ په دې اړه وویل
دا وره خوشی کوم او مقدمه چې تمه دي ډیفینټلی هغه پټلای دی.
په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې په خلای وکړ چې پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل ملګرو د خوشکېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سو مقدمو نوعیت ته پکتو د پښتون راپورته کیږي چې آیا حکومت بارښتیا هم هغوی خوشی کړی او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او ویلمندي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په وانه کې دي، څوک په کمزه کې چې کم نیول شوي دي، مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د غوښتنو په اړه د غورځنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنی غورځنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو او رکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري هغه کسان چې مشال رادیو ډاٹ کام د براوزر لالارې یعنی په انټرنیټ کې نه خلاصولای، نو هغه کولای شي چې په خپل موبایل ټلیفون کې د اپ لالارې د مشال رادیو ټول خبرونه واوري. د موبایل په ټلیفون کې د اپ په ځای کې یا د پلټنې په ځای کې هلته آر اف ای آر ال ولیکي او داغه ورسته لاندې راسي، لاندې به تاسو ته پښتو په نظر درسی، پر پښتو باندې کلیک وکي یا هغه کشه کاږي یا بیا به تاسو ته پاکستان په نظر درسی، پر هغه باندې کلیک وکي نو هله به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه بیا د اپ لاري اوریدلای سي. په هر ځای کې چې یاست، د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست، همدغه اپ به تاسو په موبایل کې تاسو سره ملګري، د دې لاري تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدلای سي. اوسو د خیبر پر لور. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې به کور کړل سوي خلک به د جون له 22 نیټې څخه خپل سیمه تستنیدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا ځای خلک غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته د سو تاوانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیری راکوي.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوز په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپل ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپل سیمې ته ستنېدي شي. اف ڈی ایم ای وایي چې د پاسه یو لس سوه رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپلو کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغه ته به ان شاء الله د سیم په ذریعه 10000 روپے او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپے ملاويږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاويږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغه ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. چلر دي علاقو کې بزر تر زر د اثر و هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هواری کی.
یو وخت مې مو کورونا نو یو یو کورو لکونو روپنو جوړیږي کنه ایران شوی سب بارو کې لګی تدی سب رنو خو کچا پتی خاطو کنه ته خورونو ایران کړی ځواني زره غلایم په دل دا مو کور نو رشتہ دار سره اوسېدم.
دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمې په دفاع کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوانونه ورته رسېدلي دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لرې پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای سي. او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د کارګرانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو راپور لمخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې یا سکرو په کانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا له شانګلې ضلع سره دی. برخه د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړی راوړل کیږي چې د کانونو په حادثاتي پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% ده. مجید بابر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د شانګلي ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کویلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دی هغه د قانونو کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کول مهنه کې کار کوي د کویلې په درنګونو کې، نو دا د شانګلي سره تعلق لري او د دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایي غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپورې د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد ډیری کوسکنا اول پوری تقریبا هر کور د یو نه یو غم دي سره مخ شوه.
دا یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړی شوه دی د کویلی او په هر دریم کور کې د کویلی د سینې مریض په کور کې پروت دی. دا هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوه دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې مړی خو مړی وشو او دلته کې چې کم انجر شوی دی هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دی یا ورته نور څه هډوکي مات شوی دی هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چراډ په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نوموړی وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا چې روزګار نشته نو پدې وجه باندې خلک د کولی مزدوري لږي په ما باندې د غران درس یو کانه را پرې وته او پدې نه ولم هغه سره سټیم سره زما خپل کار څه خو چې دا پکاند نه نه کیا تقریبا د 16 سال عمر کې زه کولی مزدوري ته تله.
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي، ما هم د 14 کالو په عمر کې دا کار پیل کړی اوس می مور نه پریږدي.
مور را ته دا وی چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوي او رخکته به نه ځای مزدورۍ له نو وس څه کو اخر وس مور د دې حالات لته را چې لکه بالکل لیوانه حالات لته لی راوري ضرور دغه د دې رور لاړو لکه چې ډیر په کچه عمر کې 22 سال به هم څه عمر دی کنه چې سوچ وکړه د 22 سال ماشوم څه سوچ وکړه لکه ماشوم بچی له
خو بل خو د شانګلي اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیرابل سیمونه د وو دیر شو کان کوند کو مړی شانګلی ته راغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې UNDP د 2015 کال د غربت د شرې پاړه راپور کې راغلی چې شانګله د لکه 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. اوس زو د پاکستان د سیاسي اوزا پر لور. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ د مقدمه لاس واخیستی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د مسلم لیگ نواز دل دا شکایت بې ځای نه دی چې ګواکې دوی د یوې ادارې لمخې په نشه سوي دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم سته، خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روان مقدم وته ده. که رښتیا داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغېز ولري او کنه؟ په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي. نموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حریس د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته، خو دوی د یو پلان لمخې په نشه سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
دا سرکار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ایدا فیصلہ کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پریږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نور مقدمه درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کیدل رښتیا هم پښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپو تلت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمه داسې نه دی رواني لکه څنګه چې پکاروي.
سارا ٹیلی ویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاري چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامولو لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد مقدمه وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او داسې دی وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکاره شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دي بریالۍ سي، خو که بریالۍ سوي نو د ده په وینا دا به ښه نه وي.
داسې لګي چې دی الیکشن کې څنګه پلان دي، څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستي شي، نو دې مطلب دا چې پاکستان کې به یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي. او کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت نه وي نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د روان کال د جولای پر 15مه نیټه د ترسره کېدونکو ټاکنو لپاره د پاکستان د نور برخو په څیر په کراچي کې هم انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي. شنونکي وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي لوی او واړه ګوندونه د کراچي په انتخاباتو کې دلچسپي ښیي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لوی ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده، په دې اړه ظفر خان راپور کوي.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې به ترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداري او پرویز مشرف هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو. خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالت بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې. اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل خپله برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې میشت لیکوال او خبریال علي ارقم وای د 1983 کال را وروستو دا لومړی ځل دی چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ایم کیو ایم د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کومه نوې شي ده، هغه مختلفه ده د تېرې حلقه بندۍ نه، چې کومه تېرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شي هغه ټول ایم کیو ایم په حق کې شي وه. اوس نوې حلقه بندۍ چې کومه شي ده، هغه نسبتا مخکې مقابله کې داسې ده چې نور پارټي ان طبقه څو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وایي په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالات بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکینو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نیشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ایم کیو ایم څخه په بیلابیلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې رایوځای شي، نو بیا ایم کیو ایم پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې. بشیر غواش په د مهمه خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال د ریډیو ته وویل چې په رزمک کې د اختر په دریمه پلان شوي خپل جلسه یې ځنډولې ده. د هغه په نه دا کار یې تر هغې وروسته وکړو چې حکومت ورسره وعده وکړه چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کېږي. هغه تور لګوي چې خوشا 50 ملاتړي یې نیول شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور د جون په 12 مشال ریډیو ته پلان لري چې د جون تر 20 پورې له 20 څخه د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي ملتو له وجې بې کوره شوي خلکو ستنول پیل کړي. د بلوچستان نگران حکومت ولس کسیز کابینې پرون ماښام د خپلو وزارتونو سوګند واخیست. په دغه کسانو کې یوه میرمن هم شامله ده. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروستی سفر ډیر ګټور و. د پوځ عامه اړیکو څانګې ICPR زیاته کړې چې د تېرې سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره د پوځ د مشر ملاقاتونه کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویب سایټ باندې خبرې کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د جولای په 15 کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د دوی په وینا د ارزونه به د جون تر 14 دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه له 19,500 ډېرو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي. شمالی کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالی کوریا په مرحله وار شکل غیر اټومي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوې ده. دا خبرې د شمالی کوریا رسمي خبري اژانس خبرې کړې دي. امریکای د روس د یو سامان وړونکي کمپنۍ 15 کارکوونکي او د شام درې وګړي له دې کبله رسمي تورن کړي چې شام ته د جیټ الوتکو تیل وړل. د دوی دا کار له امریکایي بندیزونو سرغړونه ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنې د جون په 14 د هند په وړاندې په بنګلور کې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې نن په پاکستان کې ځایي ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د کورو په غرونو کې کار یو خطرناک عمل دی او د دې کار لپاره د کارکوونکو تحفظ، د سامان او د تربیت مناسب معیار پکار دی. ادارې مخکې لیکي چې د کورو په غرونو کې کارکوونکو لپاره د حادثې پر وخت زیاته معاوضه ورکول پکار ده. ولې چې اوس هم خواریکښو ته د حادثې په وخت معاوضه ورکولو قانون د 16 پخوانی دی او دې لړ کې سمدستي قانون سازي پکار ده. ادارې وړاندې لیکي کمی کمپنۍ چې د خپلې صوبې او یا د نورو صوبو نه مزدوران ساتي، نو هغې لپاره دا لازمي پکار ده چې د معاهدې یو نقل صوبایي حکومتونو رګدی. اداري په وینا د پاکستان چیف جسټس له د نورو معاملو په شان د انساني مسلې او علمي نوټس هم خصل پکار دي. ولې چې په دې ورستو کې د کولو په غرونو کې مزدوران مړ شوي وو. له بده مرغه د کولې په دې غرونو کې د مزدورانو خوندي کولو لپاره په وخت د ریسکیو سرکاري عمله نه رسي چې د سلا وجې په مرګونو کې اضافه وشي. اداري اخري کلی کې چې په دې ورستو کې د شو حادثو باوجود د کنکنې کار محفوظه جوړولو او د مزدورانو معاوضه زیاتولو په اړه نه کم نه توجه ورکوي او نه وفاقي او صوبایي حکومتونه. باید چې حکومتونه د دې کار اجازت محفوظه او جدید آلاتو د استعمال په شرط ورکوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډالر په مقابله کې یو وار بیا د روپۍ په قدر کې کموالی پوښتنې راپورته کړي چې د پاکستان اقتصاد څومره کمزوری دی. ادارې وایي چې د روپۍ د قدر دا کموالی د دې خبرې تصدیق کوي چې د خزانې پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د پاکستان اقتصادي بحران هوارولو په اړه عارفي اقدامات ناکامه شوي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې IMF او نړیوال بانک د پاکستان د اقتصاد د بحالې ستاینه کوله، خو زموږ خواخې اقتصادي او مالیاتي پالیسۍ نه راوړل هم د معیشت په بې ثباتۍ کې اضافه کړې. ادارې کې راغلي چې د کموالي د پاکستان کرنسۍ له غیر یقیني صورتحال پیدا کړي کم چې کاروبار لپاره بد خبر دی. بله د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان ریاستي بینک د دې وضاحت ضرورت محسوس نه کړو چې ولې د روپۍ په قدر کې کمی کړي. ادارې اخیره کې لیکي دا یو داسې صورتحال دی چې د سنجیده پالیسیو په ذریعه د هوارولو ضرورت لري. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا لنډمهاله وزیر اعلی جسټس دوست محمد خان د صوبې اعلی چارواکو ته د هلو ځلو جاج لپاره د دورو کولو او ولسي شکایتونو د نوټس اخیستو هدایت کړي. ادارې کاږي چې زموږ پخواني حکومتونو په مختلفو څانګو کې اصلاحاتو لپاره اعلانونه هم کړي او ورلۍ قوانین هم جوړ کړي، خو دا په عملي توګه په نظر نه راځي. ادارې لیکي د چارواکو لخوا د هلو ځلو د جاج اخیستو دورې نه کولو له وجې ډېر حکومتي ګامونه بې اثره پاتې شي، باید چې ذمهوار افسران نه یوازې دورې وکړي بلکې هغوی د باقاعده رپورټ د ورکولو پابند کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په 2001 کال کې د جګړې له پیلې وروسته د لومړی وار دی چې اوربند اعلان شو. نو باید چې دواړه غاړې عمل اوربند وکړي. بلخوا واسټری ژورنال لیکي په ایران کې ولس غواړي چې یو جمهوریت بدلون راشي، خو د ایران حکومتي چارواکي نه غواړي د دغه هیواد په موجوده حالت کې څه قسم بدلون راشي. د دغه دواړو مقالو مهم برخه له فرخنده اسد څخه اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي یو ځانمرګي بریدګر د افغان حکومت په یو ودانۍ کې په حمله کې 14 کسان وژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د صحت وزارت وایي د دوی د وزارت 14 غړي د تیر ګل ورځې په حمله کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د وړوکي اختر تر 15 منټې د وسوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی چې د جون 12 مینا پیل شو. بلخوا طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی لخوا اعلان شوی دا اوربند یوازې افغان طالبانو سره، په دې کې اسلامي دولت وسلواله ډله او یا نور بهرنۍ وسلواله ډلې نه دي شاملې. دا اوربند که څه هم د شرطونو په لحاظ بدل دی، خو د 2000 لومړي کال د جګړې د پیل وروسته دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې پروانه جګړه کې داسې اوربند اعلانې کی. په دغه اوږده جګړه کې نه خو تر اوسه طالب وسلواله او نه هم افغان حکومت یو بل ته مکمل شکست ورکړی او نه تر اوسه دواړه غاړې د جنگ بندۍ یوې مستقلې لوسنامې ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې دا وخت 15,000 عسکر لري او امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي دوی د دغه اوربند هرکلی کوي، خو د کومې حمله په صورت کې به د خپل او د خپل افغان همکارانو او ولس دفاع کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال کې په ایران کې حکومتي چارواکي غواړي خپل حکومت او واک ته دوام ورکړي او په حالاتو کې د بدلون مخه ونیسي او ولس یې بدلون او دغه واک نه آزادي غواړي. کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د اټومي نړیوالې لوسنامې نه د وتو اعلان وکړ، نو په ایران کې د بدلون لپاره هم دباو زیات شو. وال سټریټ لیکي که په ایران کې نږدې تاریخ ته وکتل شي نو په رژیم کې بدلون خاص ثابت شوی دی او ځکه هم دا وار د کوم ممکنه بدلون نه باید نړۍ اندېښنه ونه لري. په ایران کې د 1300 مودې راهیسې د واکمنو چې غواړي خپل واک پر ځای وساتي او دغه واک د ختمولو او د ازادۍ لپاره د ډیر وخت نه کوششونه روان دي، خو دا ډیر نه په ډاګه کیږي. پخوا هم د انقلاب غوښتونکو بچو په امریکا او برتانیا کې پناه اخیستې او باید امریکا په ایران کې د بدلون لپاره د صبر نه کار واخلي او د ایران د ولس د جمهوریت لپاره د هڅو مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د امریکا او شمالي کوریا مشران پرم په سنگاپور کې یو تاریخي ملاقات وکړ او د وی مسودې په لاسلیک کولو سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو هوډ څرګند کړ. که څه هم ډونالد ټرمپ او کیم جونګ ان ترمنځ مخامخ خبرو 45 منټه دوام وکړ، خو د دواړو مشران له تیرو درې میاشتې راهیسې د خپلو چارواکو په وسیله په تماس کې وو. په لاسلیک شوې مسوده کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته د امنیت ضمانت ورکولو ژمنه وکړه او بلخوا کیم جونګ ان بیا د کوریا ټاپووزمې په بشپړ توګه د غیر اټومي کولو هوډ وکړ. تر لیدین وروسته د امریکا ژه خبریالي ګریټا وین سسترین له ولسمشر ټرمپ سره ځانګړې مرکه کړې او له هغه یې د خبرو اترو د مختلف اړخونو په اړه پوښتنې کړې دي. هغې په سر کې له ډونالډ ټرمپ څخه پوښتلې چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان د شخصیت کوم اړخ حیرانه کړی دی.
Really, he's got a great personality. He's a
هغه پرشته هم د شه شخصیت خاوندې دلچسپ سړی دی، ډیر هوشار او ډیر ش مذاکرات کار دی. هغه خپل اول سره مینه کوي او زما په فکر مش په خورا ش تړون پایل وکړ. مش به شمالي کوریا غیر جوهري کوو، دا کار به په سمدستي توګه کیږي او ځینې نور اقدامات به هم کیږي چې پکې د کوریا په جګړه کې د وژل شوو امریکایي عسکرو پاتشونی راستنول هم شامل دي. پاتشونی د ډیرو خلکو لپاره مهم دي. دوی ماته ټلیفونونه کړي دي، خطونه راته لیکلي دي چې تاسو به دا کار ونه کړي او هغه کیم جونګ اون دا خبره ومنله. په جنگ کې په زرګونو خلک وژل شوي وو، دا ډیره مهمه ده.
آیا تاسو د بشري حقوقو مسله هم راپورته کړه او د هغه خبرګون سو؟
موږ 90% خبرې د غیر جوهري کولو په اړه وی، خو موږ د بشري حقوقو په ګډون نور موضوعات هم وڅېړل او د پاتشونو خبره تر ټولو مهمه وه او واقعا دا موږ په مسوده کې هم
لگ کراتا د پردی شاتا د شو خبرو حال راکی. آیا هغه ستاسو یا تاسو د هغه لپاره س ضرب الاجل وټاکله؟
نه هیڅ ضرب الاجل یا الټیمیټم نه دی ټاکل شوی. موږ له تیرو درې میاشتو راهیسې دا معامله ترله تېروله او موږ د خارجه وزیر مایک پامپیو په ګډون د ځینو استازو له لارې په تماس کې وو او مایک پامپیو په رښتیا هم بهترینه کار وکړ. موږ د ډېرې مودې راهیسې دا معامله سنجوله او نن چې کله موږ سره ولیدل نو پاول سر کې خبره سیخه روانه سوه. دا 25 ساعته دي، زه له تیرو 25 ساعتونو راهیسې نه یم ویت سوی. دا ډېرې اوږدې خبرې وې چې په اړه یې ویاړ کوم. اوس یوه پروسه پیلېږي او تاسو پوهیږئ چې دا په جنگ سره پای ته رسېدلی سوه. دا د میلیونونو کسانو پر مرګ ختمېدلی سوه. تاسو ته معلومه ده چې د شمالي کوریا آبادی 28 میلیونه ده او دا د میلیونونو کسانو پر مرګ پای ته رسېدلی سوه، خو موږ یې د یو تړون په کولو سره پای ته رسوو.
زموږ د پوځیانو په اړه څه فیصله وشوه؟ آیا هغوی به لا هم په جنوبی کوریا کې وي؟
خو دوی به لا هم هلته پاتې وي. موږ په دې اړه بیخي خبرې نه دي کړې. موږ به له جنګي لوبې راوځو ځکه پر دې ډېر مالی لګښت راځي. تاسو پوهیږئ دا ځکه چې زما په فکر لومړی خو دا ډېر پاروونکی کار دی، نو زه غواړم دا وکړم. زما په فکر دوی پر دې خبره ډېر خوشحاله دي ځکه چې دا پاروونکی عمل دی، خو پر دې پیسې هم ډېرې خرڅېږي او تر څو چې د خبرو اترو لړۍ روانه وي موږ نه غواړو چې داسې وکړو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وو چې د امریکا ژغ خبریالي پرستنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر خبرو د طالبانو د مشر ټینګار د دې څرګندوي کوي چې دا ډله لا هم د پردیو له اغیزه نه ده وتلې او لا هم د افغانستان د سولې په اړه جدي نه ده. د شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون دا څرګندونې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د هغه پیغام په غبرګون کې وکړې چې پکې یې یو وار بیا له امریکا سره د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوی دی چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. خاغلی اوچکون د سې شنبې په ورځ د څرګندونې وروسته لاغې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې سوله ییز حل باندې باور لري، نو مستقیما د دوی سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون د طالبانو د مشر د دې ټینګار په اړه وایي
نشاندهنده این است که اونها هنوز از جانب بیرونی ها دیده میشن.
دی وای داد دې څرګندوی د چي دوی وس هم د بهرنۍ رخوا رهبری کیږي او دوی په مستقیمه توګه خپل پریکړه نشي کولای. په تیر ولس کلونو کې څرګنده شوی ده چې کله هم دوی سولې تمایل شوی دي د هغه هواد لخوا چې ملاتړ کیږي د سولې هڅې ثبوت شي. لوړ پولو امریکایي چارواکو هم وخت پر وخت افغانستان د جګړې د هواري لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو تر سره کېدل رد کړي او ټینګار کړي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو د خپل منځي خبروم لا تړکی. د سولې د عالی شورا مرستیال لازادې رډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې
افغانستان پر اساسي قانون ولاړ د یو اسلامي دولت لرونکی دی او طالبانو ته پکار دی چې د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وروستي هر اړخیز وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال ویل د امریکا سره د طالبانو مستقیمې خبرې د افغانستان وسنۍ کړکیچ له دې کبله هم نشي هوارولی چې افغان دولت پر امریکا سربیره د نړۍ له ګڼو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د یو دولت په توګه اړیکې او دوه اړخیز تړونونه لري. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په پیغام کې چې د تل په څیر په څو ژبو خپور شوی او رسنیو ته استول شوی، د دې ډلې لخوا د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان شوی وربند ته اشاره نه ده شوې. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې وسلوالې ډلې پر خلاف د روژې له ویشتمې نیټې د کوچنی اختر تر پنځمې نیټې پورې پر اعلان شوي یو اړخیز وربند هم کومه تبصره نه ده شوې. د طالبانو مشر په پیغام کې د دوی سیاسي دفتر د خبرو اترو یوازینی مرجع بللې، خو د قطر یادونه ورسره نه ده شوې. ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ولسي خلکو پر خوندیتوب په داسې حال کې ټینګار کړی چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نورو بشري ادارو خپاره شوي ریپورټونه وایي ګڼ عام افغانان د هغه چاودنو، ځانمرګو، بریدونو او نورو ډله ییزو حملو قربانیان دي چې د حکومت مخالف وسله والې ترسره کوي.
دا اجمل اند راپور مو اوریدئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی او لیکلی دی چې دا په سفارتي کچ د لویو بریالیتوبونو لپاره یو ښه موقع ده. شاهین بنیرۍ د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په یو اوږد او خونړی جنگ کې هم ځینې شیبې داسې وي چې هیلې ورسره ژوندې شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلو لخوا اوربند ته رضا کېدل د خای چې په افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره سیاسي جوړجاړې یوازینې رښتینې لاره ده، خو بیا هم باید تمې په قابو کې وساتل شي ځکه چې سره د اوربند یو شمېر بریدونه ترسره شوي دي، خو دا په یقین سره نشي ویل کېدی چې آیا دا بریدونه د طالبانو مشرتابه ترلاسه کړي دي او که تر شا یې کومه بله وسلواله ډله یا د اسلامي دولت ډله ده. دا ښایي چې یوازې د مذاکراتو امکان تشدد په خپله نشي ختمولی. په ادارې کې راغلی بیا هم دا ډېره مهمه خبره ده چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو د پیل کولو یوه رښتینې موقعه ده. په دې کې مهمه دا ده چې امریکا هم داسې ښکاري چې د دې اوربند ډاډګیره نه کوي. اوس وخت دی چې کابل وسلوالو طالبانو ته ډاډ ورکړي چې د جنگ د میدان په ځای معاملې د سیاسي جوړجاړي له لارې هواریدي شي. د پاکستان لپاره هم دغه چیلنج دی چې په افغانستان دننه د خبرو اترو مرسته وکړي او ورسره کابل او امریکا دې ته آماده کړي چې د پاکستان غوښتنو ته ځواب ووایي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې دا اوربند که هر څومره لنډمهاله دی، خو په سفارتي کچه د لویو لاسته راوړنو لپاره یوه موقع ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
زموږ غلا مشال رادیو ساوري اوس زو د لوبو دراپورن پر لور. لمړی پاکستان. پاکستان د کرکټ په شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړه. پاکستان کوربه هیواد سکاټلند ته د 204 منډو په هدف ورکړی او کوم چې هغه یې پوره نه کړای سوای بل لوبه سبا تر سره کیږي. پوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لمړی شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته په 48 منډو ماتې ورکړه. په ایډینبرګ کې تر سره سوي دی لوبه کې پاکستان تر پچې ګټلو وروسته لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر 204 منډې وکړې. کپتان سرفراز احمد، نه اتیا، شعیب ملک 350 او فخر زمان 21 منډې جوړې کړې. په جواب کې د سکاټلند لوبډلې په زړه پورې لوبه پیل کړه، خو وروسته یې هماغه سی لوبه ونه کړای سوای لکه څنګه چې د 204 منډو هدف ترلاسه کولو لپاره پکار و. د سکاټلند لوبډلې په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر یوازې 1650 منډې جوړې کړای سوې. د پاکستان لخوا شاداب خان او حسن علي 22 وکټونه واخیستل، خو محمد امیر او محمد نواز بیا یوازې د یو وکټ په اخیستلو کې بریالي سو. د پاکستان او سکاتلند ترمنځ به دویمه شل اوریز لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ په 2009 کال کې لومړی شل اوریز لوبه ترسره شوې وه چې پاکستان ګټلې وه.
بوریوال کاکر د پاکستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ د شل اوریز لوبې حال درکاوه. اوس زو د افغانستان او هند ترمنځ د لوبې پر لور. افغانستان د جون پر 14 نیټه د هند په وړاندې د خپل لومړي کرکټ ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړې ده. د لوبډلې مشر اصغر خان سانکزی دی او د نورو ترڅنګ په کې مشهور سپین یا ورو بالران راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران هم شامل دي. افغان لوبډلې تر دې سالي مخکې د دې لوبې لپاره ډېره خوشحالي ښودلې ده. د دغې سبانۍ لوبې په اړه نور راپور د بشیر ګوار څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د جون په 14 کوي. افغان لوبغاړي په دې تاریخي لوبه کې د هند په وړاندې په بنګلور کې میدان ته وځي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دی د تاریخي مقام ته رسیدو لپاره افغانستان 19 کاله خواري کړې ده. زیاتره اوسنۍ افغان لوبغاړو به په پاکستان کې د کډوالو په کم کې لوبې کولې. په 2001 کال کې چې کله د طالبانو رژیم ختم شو نو ډېر یې افغانستان ته خپلو سیمو ته ستانه شول. پر جګړو سربیره هم د ځوانانو امید پرې نه خود او خپل لوبې یې جاری وساتلې. د پېښور سره نږدې له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوونکو لوبغاړو دا سفر اوس نړیوال سټیج ته رسیدلی دی. افغانستان تر اوسه په 40 اوریزو او 50 اوریزو کرکټ سیالیو کې ډېر ځلیدلی. دوی اوس بنگلاديش ته 3-0 ماتې ورکړه. تر دې مخکې نړیوال کپ ګټونکي ویسټ انډیز او زیمبابوې ته هم شکست ورکړی دی. دوی په انګلند کې په 2019 کال کې کېدونکي 50 اوریز کرکټ نړیوال کپ ته هم ځان رسولی دی. په دې بریالیتوبونو کې د رو توپ اچونکي یا سپین بالر راشد خان لوی لاس دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د دې 19 کلن لوبغاړي کورنۍ د افغانستان له جګړو پېښور ته کډه شوې وه. چې بیرته هیواد ته ستانه شول نو راشد خان کرکټ پرې نه خود او اوس د دغه اژانس په خبره دومره ښه او مشهوره شوی چې د کرکټ شخصي یا پرایویټ سیالیو کې هر لوبډله د خپلولو کوشش کوي. راشد خان د نړیوالې کرکټ شورا په درجه بندۍ کې په 40 اوریزو لوبو کې لومړی او په 50 اوریزو کې دوهم ځای لري. د هغه ترڅنګ یو بل افغان لوبغاړی محمد نبی په 50 اوریزو سیالیو کې دریم ښه آلراؤنډر لوبغاړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې ټیسټ لوبې په کرکټ کې تر ټولو ډېر اهمیت لري نو ځکه چې کله د پنجشنبه په ورځ افغان لوبغاړي د هند په وړاندې له لوبې مخکې خپل ملي سرود ته په احترام په سینه لاس کېږدي نو دا به د دوی او افغان ملت لپاره د لوی ویاړ ورځ وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غاړي به شک چوپ نه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د کرکټ په اړه تاسو راپور واوریدئ. سبا به د فوټبال د نړیوال جام سیالي پیلېږي او لومړی لوبه د روس او سعودي عرب ترمنځ ده. سبا د روسیې په ماسکو ښار کې تاسو کولای شئ چې هغه وګوري او موږ به په اړه تاسو ته معلومات هم درکوو. او تاسو پام د یو بازار پر لور راګرځوم. په چرسده کې ځای انتظامی د شزل لپاره ځانګړی بازار جوړ کړی دی. د بازار پرانیست د دوشنبه په ورځ وو. سواد ځای چارواکو او اوسیدونکو په وینا یوازې زنانه کولای شي چې په دې بازار کې سوداګانی واخلي. د مشال رادیو خبریال د بازار د پرانیست پر مهال هلته موجود وو او د چارواکو ترڅنګ د ځای دکاندارانو او اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي. دا چې دوی څه څرګندونې کړې دي حال به د مجید بابر په دې راپور کې واورو.
د چارسدی ضلع انتظامیه وایي چې د وړوکي اختر د سوداګانو اخیستو لپاره یې ښځو ته د سهولت په مخه زنانه بازار جوړ کړی دی. تېره شپه په تنګي روډ جوړ شوی د دغې زنانه بازار د پرانستي د دستوري پر مهال مشال ریډیو ته د چارسدی ضلع ډپټي کمشنر منتظر خان وویل چې یاد بازار کې به یوازې هغو ښځو ته اجازت وي چې نارینه نه لري او ماشومان ورسره وي.
ګوره یو خو د آیډیا چې دا نو دا هم ډېر عجیبه وه چې یو ځای تاسو داسې مخصوص کوي په هغې کې صرف فیملیز راځي او هغې کې نور څوک نه راځي او بیا خاص کر چاسدی غونډې کې چې هلته تاسو داسې میله ارنج کوئ نو مشکلات خو لږ ډېر شته دی. بالکل تاسو خبره ټیک ده. باقی دا به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به موږ پرېږدو. باقی دا خبره ټیک ده چې دکانداران دلته میل دي هغه خو هغه چینج کېدی نه شي که فرض که سبا نه وشو خو ښه ده که سبا نه ونشو نیکسټ ډے به انشاءالله موږ دا دغه کوو چې د دوی سره به هم څه کارډ ماړي چې دوی دلته راځي چې دا ښکاري چې دا دکاندار دی.
په دغه بازار کې د امنیت ساتلو د پوښتنې په ځواب کې د چارسدې ضلع د پولیسو مشر ظهور پریده وای چې دا بازار مو د دوه وړ خونه د سړو لپاره بند کړی دی. بهر نارینه پولیس ولاړ دي او دننه زنانه پولیس.
په دې سلسله کې تاسو چې څنګه ګورئ چې دواړه طرف ته موږ روډ زم بلاک کړی دي. د پارکینګ لپاره موږ یو سپیشل ځای مختص کړی دی او دا هغه موږ دواړه طرف ته بلاک کړی دی او چې د فیملی نه علاوه یو نارینه ته اجازه نشته او د دې سره سره موږ لیډی کانسټیبل هم تعینات کړی دی په مختلفو ځایونو باندې.
د چارسدی بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حکیم الله فوجي مشال لیډیو ته وایي ځینې دکانداران اندېښنې لري خو بیا هم موږ به انتظامی سره د دې بازار د کامیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کوو.
زمونږ د طرفه خو ډکه موږ ضلع حکومت دا ویلي دي چې یاره موږ تاسو سره کار کوو او هغې دپاره موږ سټالونه لګوو لکه نن موږ په دې سنټر میډیا سره نږدې نږدې ولګول.
د چارسدی یو اوسیدونکي زاهد الله د حکومت لخوا دا یو ښه ګام ګڼي او زیاتوي چې د دې له وجې به ښځو ته ډېر سهولت ترلاسه شي.
کومه دا سټپ چې اوچت کړی دی انتظامیه د اړخ نه د پولیسو نه مشترکه دا زه ستایم او دا د ډېر ښه سټپ دی ځکه چې د دې فیملی یا د دې مخصوص بازار د نشوالي د وجې دا خلک بتلل پېښور ته بتلل یا مردان کم چې کم ځای کې چې مخصوص بازارونه دي هلته کې به دوی دغه شاپنګونه کول که د اختر به یا دغه شنو شاپنګ ځای مچ د دې باندې ډېر ښه اثر پروزي.
د اختر د سامانونو اخیستو له کبله دا مهال په بازارونو کې سخت ګڼه ګوڼه وي چې پکې په خاصه توګه د ښځو ډېر وخت ضایع کیږي. د انتظامیه په خبره د دې له وجې به د ښځو ډېر وخت بچ شي او هغوی به په ډېر عزت دغه بازار کې سودا اخیستی شي.
بنگڑی والا توڑے بیاپک لے راغلا بنگڑی والا توڑے بیاپک لے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دکھائی سترنگوں چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو دزل میں او دتالو سلامان خست ویه هو رخت یازړ شو دا دستور ګر په هلو خداس د چیرته بیا پر کومه نا بلد کوڅو سر کړم بنګړې والا ټولې بیا بنګړې والا ټولې بیا پکلې را بنگڑی والا
چل لرز مونده کلی بخوانه خروف کارشوان